مدی تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی د ورستوي څرګندونو په اړه جزئیات درکو چې په کابل او بلخ کې د ورستوي حمله په اړه کړی دی. اشرف غنی وایي وسلوال په سپیڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لهکرګاه ښار په دریم حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل. جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ترامپ له نړیوالې زاویې د امریکا یو خطرناک ولسمشر بوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه دا ویرات کړي چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازدیګر به می حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ له خوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حملی جنایت بللې دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونۍ 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداری مخکې له مخکې ورکړی و، خو د عاشورا د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د ښاغلي فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکترانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی دی. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لهکرګاه ښار په درېیم حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. طالب وسلوالو پرون د لهکرګاه په لویدیځه برخه کې د درېیمې حوزې پر بولان سیمه درنې حملې وکړې او ځینې سیمې یې ونیولې، خو د هلمند والي وایي ډېرې سیمې یې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مرمۍ اوس لهکرګاه ته نه رسېږي او ځکه پر ښار توغندي ولي.
اوس یوازنی غیر انساني تکتیک چې دښمن ترې کار اخلي د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفادې کولو بر علاوه د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي راخوشي کوي.
ښاغلي حیات وویل افغان ځواکونو د تیرو 43 ساعتونو په جګړو کې 15 اتیا وسلوال طالبان وژلي دي. د هلمند والي د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه وویل د محلي پولیسو یو قماندان او شپږ سرتیري د طالبانو په انتحاري حمله کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د غورماچ سرپرست ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ مرکز او ځینې نور سیمې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او ځکه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
تقریبا در حدود 1000 فامیل و خانه در اطراف ولسوالی خود باش می کردن.
تقریبا نظر پا شاوخوا که کورنه دی ولسوالی پا شاوخوا سیمو که وسیده چی طول اوس و تلو تا علشوی او مهاجرت کرده ده. ده فاریا بولاید غورماچ ولسوالی پروانه اونه که وسلوال و طالبانو اونه ولده را پرنون لمخه پا شمالی ولایتونه که دی جگری مشری دی ولسمشر لوملی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پا غاره خیسته او نمواره اوس محل دی جوزجان ولایت پا قشتیپی او دی فاریا بولاید پا غورماچ ولسوالی که لده سیمه دی وسلوال و طالبانو دی استلو لپاره دی پوزی عملیاتو مشری کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د روانې یکشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویس کې وګوري. دوهمه نړیواله غونډه به د موسکو له حضور پرته د راتلونکي دوشنبې په ورځ په لندن کې جوړه شي، وروسته له دې چې واشنګټن د سوریې د بحران په اړه له موسکو سره د خبرو له بهیر څخه د وتلو اعلان وکړ. دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري له یو بل سره ګوري. د بهرنۍ بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی وویل کیری به په دواړو غونډو کې ګډون وکړي چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د اوربن او د بشري مرستو د پیلېدو په ګډون پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به کیری خپلو اروپایي سیالانو ته دغه راز معلومات هم ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل لاوروف او کیری به د سویس په کتنه کې د سوریې د کړکېچ هلته د شرایطو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ډیپلوماتان به هم په دې لیدنه کې حاضر وي. لاوروف پرون په یو مرکه کې وویل د سعودي عربستان، ترکیې او ښایي قطر استازي هم په سویس کې د روانې اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په خبرو کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه اداوی رد کړ چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. پوتین پرون په موسکو کې د خبرو په مهال وویل په دې مسله کې پر روسیې انتقادونه له واشنگټن سره د موسکو اړیکې زهرجنوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په واشنگټن کې خبرلان ته په څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا په سیاسي سیستم کې د ګډوډۍ د راوستو هڅه کړې ده.
As per the analysis of the intelligence community is that Russia was interested in destabilizing.
د استخباراتي کړیو تحلیل دا دی چې روسیا لیوالتیا لري یا لکتر لګه هڅه کوي د امریکا سیاسي سیستم به ثبات کړي. خو د امریکا خلک دی ډاډوي چې حکومت به د امریکا د انتخاباتي سیستمونو د دفاع لپاره د پام وړ منابع په کار واچوي. د کورنی امنیت وزارت لا د مخه له څه باندې ډیر شو ایالتونو سره کار پیل کړی څو خپل سیستمونه پیاوړي کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټې ته له یوې میاشتې لږ وخت پاتې دی. د نومبر د 8 په انتخاباتو کې د روسیې مداخله اوس په امریکا کې په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د اکتوبر د 9 نیټې په مناظره کې هم د دې مسلې په اړه له یو بل سره خورا زیاتې ناندرۍ ووهلې. په همدې ارتباط یو بل خبر وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل چې جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ترامپ به له نړیوالې زاویې د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین روانه اونۍ ویلي وو چې زید راد ال حسین باید د ترامپ په ګډون د لویدیځ پر پاپولست مشرانو انتقاد ونه کړي او پر خپلې د بشري حقونو پر دندې تمرکز وکړي. خو زید د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د حقونو له پلوه د ترامپ یو لړ څرګندونې په تیره د شکنجې او د زیانمنونکو خلکو لکه کډوالو په اړه ډیرې د اندېښنې وړ او ناراحت کوونکي دي. هغه چې په جنیوا کې خبرلانو ته خبرې کولې دغه راز وویل چې که ډونالډ ترامپ غوره شي هغه څه چې ده تر اوسه ویلي په دې کې شک نه کوي چې له نړیوال پلوه به هغه یو خطرناک ولسمشر وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی ده چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای په ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي دي. د کوردانو یوه دفاعي مقام رویترز خبري اژانس ته ویلي د ماشومانو د لوبو په الوتکه کې په یو ایښودل شوی بم چې د داعش ډلې لخوا په ریموټ کنټرول اداره کېده هغه مهال وچاودېد چې د پیشمرګه په نوم کوردي سرتیرو هڅه کوله د الوتکه چې رالوېدلې وه د سقوط له ساحې څخه لرې کړي. د کوردستان په نیمه کورواکي سیمه کې دې پیښې چې د چارواکو په وینا نږدې لس ورځې مخکې وشوه دوه فرانسوي سرتیري هم ټپیان کړي دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د چهارشنبې په ورځ وویل چې په توره بهیره کې د ترک استریم د طبیعي ګازو د نلیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. نوواک له استانبول څخه د کتنې په ترڅ کې خبرلانو ته وویل چې د دغه کار د پیلېدو لپاره د اړتیا وړ ټول مسایل منظور شوي او زیاته کړه چې د دغه نلیک د جوړېدو پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړه شي. دغه نلیک به د روسیې ګاز د ساوت استریم له لارې اروپا ته لیږدوي. د دغه نلیک تړون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیې ته په وروستي سفر کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره لاسلیک کړ. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پات برخه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. اوري چې پکې ولسمشر اشرف غنی وای وسلوال په سپیشل زایونو د حملو لپاره په افغانستان کې بیلابیل مذهبونو ترمنځ یو والی نشي ځانمنولای.
این عمل نشانه آشکار از دشمنی آنان با وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب دین مبین اسلام در افغانستان می باشد.
عام خلک هم پر جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حمله ناروا بولي.
د علي تشیع ورونو پر مقدس زینو چې دوی خپل عبادت پکې کوي پر دغه زینو دغه ډول بریدونه ناجایز دي.
حزب اسلامي وایي د طالبانو یو شمیر قمندانانو تماس ورسره نیولې او سولې ته چمتووالی ښودلی دی.
قمندان های سرشناس تحریک طالبا با ما در تماس شدند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال په سپیڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بېلابېلو مذهبونو تر منځ یووالی نشي زیانمنولی. په تیرو دو ورځو کې په پلازمینه کابل او بلخ ولایتونو کې په دو حملو کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. په دواړو حملو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال په نښه شول. ولسمشر غنی پرون په یوه خبر پاڼه کې چې ارګ خپره کړه وویل چې هیڅوک د افغانانو تر منځ نفاق نشي اچولی. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې د تیرو دو ورځو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. وړمشپه یوې وسلوالې ډلې د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان مړه او له 20 زیات ټپیان شول. او پرون په بلخ ولایت کې بیا د عاشورا پر مراسمو په برید کې 14 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک او د کابل په کارتي سخي کې دا حمله غندلی او جنایت بللی. ولسمشر غنی پرون د عاشورا د مراسمو پر مهال وویل تروریستان نشي کولای د تروریستي حملو لارې د افغانانو او په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ نفاق واچوي.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت
دا کسان چې د اسلام په نوم یې په جنایت لاس پورې کړ او د امام حسین ازاداران یې په یو سپیڅلي مذهبي ځای کې په بې رحمۍ سره ووژل، د اسلام د سپیڅلي دین پر اصولو هیڅ باور نه لري. دا عمل د اسلام د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ له یووالي او وحدت سره د دوی د څرګندې دښمنۍ نښه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم دواړه حمله غندلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو په یو بیان کې ویلي هغه افراطي ډلې چې په دې حملو کې لاس لري هیڅکله د افغانانو او د افغانانو په عقایدو کې د نفاق پر رامنځته کولو نشي بریالی کېدای. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویلي هغه کسان چې دا ډول حمله کوي د افغانانو دینی ارزښتونو ته هیڅ راز درناوی نه لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وی د بلخ ولسوالۍ په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د لومړی ځل نه دی چې افراطي وسلوال د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو برید کوي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د کابل ښار په مرکزی برخه کې په ابوالفضل زیارت کې انتحاري حمله 55 کسان ووژل او شاوخوا 1.5 نور ټپیان کړل.
و امروز چې ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال په سپیڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بېلابېلو مذهبونو تر منځ یووالی نشي زیانمنولی. د بلخ ولسوالۍ د حملې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډلې ویلي چې د کابل د کارت سخي پر زیارت برید دې ډلې وسلوالو کړی و. په کابل ښار کې د ابوالفضل پر زیارت د 2011 میلادي کال د برید مسؤلیت لشکرې جنګوي ډلې چې په پاکستان کې ډېره ده منلی و. په دې برید کې لکه څنګه چې مو واورېدل شاوخوا 55 کسان وژل شوي وو او له 1.5 نورو زیات هم ټپیان شوي وو. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د بلخ ولایت د پرونی حملې د ټپیانو د زیات شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. هڅه کوو چې په مزار شریف کې خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ټپیانو او د دې پیښې اړوند نور معلومات ترې واخلو. خو په کابل او دغه راز په بلخ ولایتونو کې وروستیو دو حملو ته په پام سره عام خلک هم پر جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو دا ډول حملې له اسلام سره په ټکر کې بولي. د کابل څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه زی وادله دی مکوریانو باشنده ما تا که خانو که یا مسجدو که یا بیرون دی مسجد ندوی انتاریانی که دا غیر اسلامی کار دا غیر انسانی کار دا دا نه په انسانیت کې راغلی نه په اسلام کې راغلی دا غیر انسانی کار
پر عام ځایونه مسجدونو باندې او د علی تشیع ورونو پر مقدس ځایونو چې دوی خپل عبادت پکښې کوي نه پر دغو ځایونو دغه ډول بریدونه او عملونه ناجایز دي او د انساني زاویه موږ وګورو دا غلط کار دی د انساني زاویه وګورو بغیر د دغه مقدس ځایونو پر هر ځای برید انتحاري او چاودنې دا غیر انساني او د غندنې وړ عمل
نوم می میکایل ده د ماکریان باشنده ایم دا انتراریگان چې مسجدونو کې کیږي یا تاکیا خانه بل ځاینه کې دا د اسلام نه لره خبره ده دا اسلام کې نه دی راغلی قرآن شریف کې نه دی راغلی چې بیگناه کسان ووژنی او ته جنات ته ولاړ سې دا کارونه څوک چې کوي هېڅ د اسلام په حساب نه راځي
د ورستیو دو حملو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د بلخ پرون د یوې حمله شاهدو د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې وی تکه خانه ته نږدې چاودنه کې د چارواکو په وینا شاوخوا څوارلس کسان وژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول د ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی یو شمېر البته حبيب زي صاحب راته ووایه چې د دغو ټپیانو په اړه چارواکو تر اوسه څه ویلي یا د روغتون چارواکو یا نور محلي چارواکو او د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی تر اوسه کنه
سکه سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د زړه ټولو اوریدونکو ته څرنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم تاییدوي چې د دی پی سی د تلفاتو شمیر نسبت هغه پخواني ارقامو ته زیات شوی دی په دی پی سی کې څوارلس کسان وژل شوي دي او له پنځوس څخه ډېر کسان ژوبل شوي دي په بلخ ولایت کې د بلخ
بله مجيب الرحمن حبيب زي لکه له خپل خبريال سره مو اړیکه پرې شو بیا هم هڅه وکړو چې ور سره تماس ونیسو خو بیا هم ډیر له موضوع لري نه زو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي د تروریستي حملو په مهال دی د پوځي جامو د استعمال د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وشي په کابل کې د سخی پر زیارت ویل کیږي چې حمله کوونکی نظامی یونیفورم اغوستی و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د نظامي جامو د استعمال مخه ونیسي خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي تفصیل د محمد واصل وصال پر راپور کې اوري
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې خاري انضباط ته د پراختیا ورکړل شي او حتی له هغو امنیتي ځواکونو د هم پوښتنه وشي چې د نظامي جامو سره په ښار کې تګ راتګ کوي دوی وایي دغه کار تر ډیره حده کولی شي چې د وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو کسانو لخوا د نظامي جامو د استعمال څخه مخنیوی وکړي د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو مجتبی پتنګ د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل خاري انضباط کولی شي له امنیتي ځواکونو څخه د ځانګړو پټو نومونو پوښتنه وکړي څو ډاډه شي چې دغه ځواکونه د دندې لپاره اړوندو سیمو ته ځي
زه چې وزیر داخله وم یو جزوسام منظور کړ په نوم د انضباط د ښار د پولیسو ته د دې صلاحیت د لوڅې پوښتنه وشو کی او ته ودرې او بل اخره د وزارت داخلي قرارګاه وسپاري او هر هغه څوک چې یونیفورم سره په شخصي وخت کې یا په رسمي وخت کې ګرځي باید پوښتنه وشي چې دا یونیفورم ستا په اړه کېدی دلته ولې په دغه ساعت باندې ګرځي یعنی کنټرول باید وجود لري. دا کار کېدلی شي چې په امنیت او په اردو کې مو وسي. او
ښاغلي پتنګ ټینګار وکړ چې د نظامي جامو تولیدونکو شرکتونو څخه باید په کلکه سارنه او په بازارونو کې د دغو وسایلو په پلورلو بندیز ولګول شي، همدارنګه په سرحدي سیمو کې د کنټرول ته پراختیا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سخی په زیارت د چهارشنبې شپې په برید کې چې 14 کسان پکې ووژل شول او 55 نور ټپیان شول، په نظامي جامو سنبال د یو بریدګر لخوا ترسره شو. لا دې مخکې هم په وسلوالو غلاو، انتحاري او ډله ییزو حملو او نورو جرمی پیښو کې د پولیس او ملي اردو له جامو څخه ناوړه ګټه پورته شوې ده. د راپورونو له مخې په امنیتي پوستو کې د موظفو کسان لخوا ډیر ځله په نظامي جامو سنبالو کسانو څخه په سمه توګه پوښتنه نه کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د نظامي جامو د استعمال مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په بشپړ ډول د دغه کار د مخنیوي لپاره ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
پولیس او نور امنیتی ارګانونه چې په ښار کې تګ راتګ لري خپل هڅه کوي چې د مخالفینو لوري د نظامی یونیفورم د استعمال مخنیوي وکړي. دغه سې ټول موارد به زموږ امنیتی ځواکونه په نظر کې نیسي، خو په دې کار کې ګډ کار ته اړتیا ده.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې که امنیتي ځواکونه د نظامي جامو څخه د ناوړه استفادې مخنیوی ونه کړي نو د امنیتي ځواکونو په وړاندې به د خلکو اعتماد زیانمن شي. دوی وایي پرته له دې به ستونزمنه وي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ تفکیک وکړي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په مزار شریف کې له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزي سره مو بیرته ټلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده. حبیبزي صاحب، راته د ټپیانو د حالت په اړه ووایه مهرباني.
تقریبا کسان ډېر کسان ټپیان شوي دي چې ډېری کسان بلخ او سویلو روغتون ته انتقال شوي او ډېری کسان هلته په د ولسوالۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلخ او سویلو روغتون له سرتبیب سره د ډاکټر نور محمد فیض سره کومې خبرې چې ما درلودې نن سهار هغه وویل چې د ټپیانو د ډېری شمېر ټپیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې په دې پېښه کې له 50 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي او 14 کسان پکې وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان فرات منیسه چې ما کومې خبرې درلودې ده وویل چې دا بم د ریموټ کنټرول بم و چې د عزادارانو یوې دستې ته نږدې د بلخ ولسوالۍ په غوچه غولک سیمه کې انفجار ورکړل شو او ډېری ټپیان پکې ماشومان دي چې پکې نجونې هم شامل دي او هلکان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي پکې شامل دي. تر دمه د دې پېښې مسؤلیت هېڅ مخالفې ډلې نه دی منلی. خو کومې خبرې چې موږ له فرهاد نوري سره درلودې د بلخ والی ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تشفي معلومات درلودل چې په بلخ کې د عاشورا په ورځ کومه چاودنه ترسره شي او دوی عزادارانو او دستهدارانو ته دا سپارښتنه کړې وه چې خپل مراسم باید له ماسپښینه مخکې ختم کړي. خو دوی دا مسله ته بې پامي وکړله او تر ماښامه یې خپلو عزاداري ته دوام ورکړ چې دا پېښه رامنځته شوه او ډېر کسانو ته پکې تلفات ور واوښتل.
بلې، مجیب الرحمن حبیب زی له تاسو نه یوه دنیا مننه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
حزب اسلامی وایي چې د طالبانو یو شمیر قومندانانو تماس سره نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. د حزب اسلامی یو جګپوړي غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل پلان له حکومت سره شریک کړی او که ومنل شي نو د خبرو بهیر به پیل کړي. د سولې عالي شورا وایي د اصولو په چوکاټ کې د دې هڅو هرکلی کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو مخکښ غړی وایي که افغان حکومت وغواړي دا ګوند چمتو دی چې وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته تیار کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو ځینو مهمو قومندانانو خبرو ته تیاری ښودلې. ښاغلي کریم زیاته کړه چې د سولې لپاره خپل پلان یې له حکومت سره شریک کړی دی.
بعد از امضای توافقنامه سولې قدم بعدی ما ایست که
د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته زموږ بل ګام دا دی چې باید د افغانستان په قضیه کې ټول ښکیل اړخونه د سولې پر بهیر ورګډ شي. د طالبانو نامتو قمندانانو له موږ سره تماس نیولی. البته موږ د دې کار لپاره یو ډیر مشخص پلان لرو چې د افغانستان له دولت سره مو هم څه ناڅه شریک کړی او په راتلونکي کې هڅه کوو چې دا پلان په هغه صورت کې چې دولت یې ومني د عمل په ډګر کې پلی شي. د حزب اسلامی د مقام موبایل په هغه کسانو کې چې د سولې خبرو ته تیاری هودلې، د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د اصلي ډلې او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې قمندانان شامل دي. حزب اسلامی د تلې په اتمه نیټه د سولې د عالی شورا په منځګړتوب له افغان حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړه او دا د نږدې درې اونۍ وروسته غواړي له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. معلومه نه ده چې د افغانستان حکومت به په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو صلاحیت یې د سولې عالي شورا ته ورکړی، د پخلاینې واګې حزب اسلامي ته ورکړي کنه. د سولې د عالي شورا له رسمي ویاندویانو سره په دې اړه د تبصرې لپاره تماس ټینګ نه شو، خو د دې شورا یو جګپړي چارواکي د حزب د دې نوښت مشروط هرکلی وکړ. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې سوله هغه مثبته هڅه وبلله چې هر څوک خپله برخه ونډه پکې اخیستای شي، خو هغه ټینګار وکړ چې دا هڅې باید د اصولو په چوکاټ کې وي. د حزب اسلامی او افغان حکومت ترمنز د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو دواړو ډلو بیخي جلا غبرګونونه ښودلي. هغې ډلې چې ملا هبت الله مشري کوي ویلي چې ګلبدین حکمتیار له حکومت سره د سولې په کولو سره ستر جنایت ترسره کړ، خو هغې ډلې چې ملا محمد رسول مشري کوي ویلي چې حزب اسلامی د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د هغو د وتلو مهالویش ته د مهلت ټاکلو د شرط پر بنسټ دا موافقه کړی چې دوی دا کارستای او د دوی هدف هم همدا دی.
و امریدل چې د حزب اسلامي یو جګپوړی غړی وای چې د طالبانو یو شمیر قمندانانو تماس سره نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې او څلور اړخیزې کمیټې چې پکې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان هڅه کوله چې طالبان خبرو میز ته حاضر کړي هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان هم د دغه کمیټې یو غړی دی. د دغه کمیټې په مخکنیو غونډو کې ویل شوی چې کچېرې طالبان سولې ته نه حاضرېږي باید په وړاندې جدي اقدام وشي، حتی د پوځي اقدام هم یو انتخاب وو. په دې وروستیو کې بیا پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هېواد استخباراتو د طالبانو درې مهم مشران نیولې دي. د سرچینو په حواله د سلیمان آغا، مولوی صمد ثانی او مولوی احمد الله چې په مولانانی مشهور دی د نیولو خبر تایید کړی دی. د طالبانو دغه درې واړه مشران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. د طالبانو سرچینو ویلي چې د طالبانو دغه درېو تنو غړو په وروستیو کې د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله په وړاندې، اخونزاده په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی وو. تفصیل د سهیله حسرت نظیمي پر رپورټ کوي.
پاکستانی رسنۍ د افغان طالبانو د درې تنو غړیو د نیولو خبر ورکوي. رپورټونه وایي چې د ملا هبت الله خونزاده په مشرۍ د طالبانو د ډلې دغه درې تنه لوړپوړي غړي د پاکستان د استخباراتو لخوا د بلوچستان په ایالت کې نیول شوي دي. د طالبانو سرچینې هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د طالبانو د دغه درېو لوړپوړو غړیو نیونه تاییدوي او وایي دغه درې تنه په وروستیو درې میاشتو کې په جلا جلا ډول نیول شوي دي. دغه سرچینو ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې نیول شویو کسانو د طالبانو له نوي مشر هبت الله اخونزاده سره ښه اړیکې نه درلودل او په وروستیو کې د یو مشر په توګه د ده صلاحیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان استخباراتو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د همکارۍ په موخه هغه شمیر طالبان نیولي دي چې د دغه پروسې مخالف ول. د طالبانو غړي د سلیمان آغا، مولوی صمد ثانی او مولوی احمد الله مشهور په ملانانی په نومونو چې په بلوچستان کې د پاکستان استخباراتو نیولې دي پیژندل شوي دي. د طالبانو سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا سلیمان چې له زابل څخه دی او د طالبانو د رژیم په وخت کې په دایکندي کې والی وو، د اګست د میاشتې په پای کې د کوټې د اسحاق آباد په ښار کې نیول شوی دی. مولوی صمد ثانی چې په اوس وخت کې د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مسؤول دی او د کوټې د بای پاس په مشرقي سیمه کې مدرسه درلوده، په افغانستان کې پر امریکایي پوهنتون د طالبانو تر برید دوه ورځې وروسته ونیول شو او مدرسه یې وتړل شوه. او دغه راز د سرچینو په خبره په ملانانی مشهور مولوی احمد الله چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا عمر له نږدې کسانو څخه بلل کیږي، تیره شنبه د کوټې په اسحاق آباد کې ونیول شو. که څه هم چې د پاکستان رسپانو د دغو دریو تنو د نیونې خبر خپور کړی دی، خو اسلام آباد لا هم رسمن په دې باب څه نه دي ویلي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ نه کولو په خاطر د افغان مقاماتو تر نیوکې لاندې راغی. پاکستان تل له هغو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ تور ردوي چې د دوی په خاوره کې ځای په ځای شوي دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د دوی په خاوره کې د طالبانو د مشرو غړیو نیونه د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسلام آباد د همکارۍ یو بل مخ په وړاندې ګام بولي، خو د طالبانو سرچینې وایي د دغه اقدام موخه د طالبانو د نوي مشر هبت الله اخندزاده مشرۍ ته د توان بخل دی چې په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د بریدونو له امله د ملا منصور له وژل کېدو وروسته یې د دغې ډلې مشري په غاړه واخیسته.
یو شمیر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د نننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې د هیواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هیواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي. په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمایي کې په تفصیل اورئ. خو اوس دوهم نیمایي ته ورسېدو، مخکې له دې چې ډېر راپور او دغه راز دو اونیزو پروګرامونو ژوند په شیبو او د اساسي او بشري حقونو ته ور ورسیږي، یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حملې جنایت بللی دی. د هلمند چارواکي وایي وسلوال طالبان ته د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ادعا رد کړې چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ترامپ به له نړیوالې زاویې یا له نړیواله پلوه د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی ده چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای په ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي دي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک د چهارشنبې په ورځ وویل چې په توره بحیره کې د ترک سټریم د طبیعي ګازو د نلیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. آزادی رادیو او ریډي آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د آزادی رادیو خبرونه چې پایته ورسیږي د شپې د ماخام له وو وجود سهار تر وو وجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یو شمیر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د نننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې د دې هیواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هیواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي دي. په دې وروستیو کې یو پاکستانی خبریال په یو راپور کې له دغو اختلافاتو پرده پورته کړې وه چې د راپورونو له مخې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو سبب شوې. پر دغه خبریال هم د موقت وخت لپاره له پاکستانه د وتلو بندیز لګول شوی و. یو شمیر افغان کارپوهان دغه اختلافات تر ډیره د افغانستان په اړه د دې هیواد له سیاستونو سره تړي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سناتوران او کارپوهان د وسلوالو ډلو پر سر د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو تر خپل منځي اختلافات وروسته وای دغه هیواد نور نسی کولای په خپل دوګونی سیاست او له تروریزم څخه په ملاتړ پر دوا چوي. راپورونه وای چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه هیواد کې د وسلوالو په وړاندې د پوځي اقداماتو پر کموالي اندېښنه څرګنده کړې او لامل یې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره د دغو ډلو تړاو بللی دی. هغه مسله چې افغان سناتور فیصل سمیع له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت یادوي.
په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه ډیر زیات اسناد هم د افغانستان له دولت، هم له نړیوالو استخباراتو او ملګرو ملتونو او دغه راز معتبره بنسټونو سره شته چې نور نو پاکستان نشي کولای پر خپلو ناوړه کړنو پرده واچوي.
د راپور نامتو پاکستانی خبریال سیرل المیدا د اکتوبر په 18 په خپل مقاله کې د یو لړ سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل سوی ورکړی دی. ښاغلی المیدا لیکلی صدر اعظم نواز شریف پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې هیواد یې له جدي نړیوالې انزوا سره مخامخ دی. دغه پاکستانی خبریال وایي چې د همدې مقالې ته خبرولو له امله له هیواده ممنوع الخروج اعلان سوی و. د پاکستان د صدر اعظم دفتر که څه هم دا اختلافات رد کړل، خو له دې وړاندې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ په وار وار ستونزې راپیدا سوي دي. اخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان ملکي حکومت د نړیوالې انزوا له ویرې هڅه کوي څو د ایس آی د مشر رضوان اختر ګوښه کېدو ته چې د ده په خبره له تروریستي ډلو ملاتړ کوي لاره برابره کړي.
گروهایی که در تروریستا در پاکستان حمایت میکنند،
هغه ډلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي لیوالتیا درلوده څو راحیل شریف تقاعد وکړي او د استخباراتو مشر رضوان مراد لوی درستی شي. خو نواز شریف د راحیل شریف پر بیا مقرره ټینګار وکړ چې هغه له تروریزم سره مقابله کوي. دې کار وښودله چې رضوان اختر ګواکې یو ډول له تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د پاکستان پوځ په ځانګړې توګه استخباراتي اداره په افغانستان او سیمه کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنه ده. دغه مسلې آن د پاکستان نږدې متحد د امریکا حکومت اړ کړ څو له اسلام آباد سره خپلې کلنۍ مرستې محدودې کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.90 او لوی ښارونو کې 5.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وریدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کولو ته مجبور شي.
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه ناامنۍ. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ ناامنۍ اضافه کیږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله د ژبې د نه پوهېدو په له عمله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګ کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهدا او مالین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکو کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نه سلويختم ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منه دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستری توب د قانونو، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 14 نه کم عمر وي په هغه ځایونو چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې دي،
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې دموکه حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي. په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیت پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري، شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دي لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبارخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د خار جوړولو پروګرام او دارلمان مانی طرح چې زموږ لننن یو شرایط سره هم تړاو لري د هغې دورې له شاهکاری څخه شمیرل کیږي. لدغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارلمان ماڼۍ نه یوازې د مهندسي له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس ده د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې ښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چین ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او ته بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې په خوا کې په خپله د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فارا د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوی وو چې د دغه 22 انجینرانو سره خو کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې دغه نقشه او ډیزاین او پلان ترتیب کو. مساحت د لامان د ماڼۍ او د باغ 140 متره مګ، او په خپل ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 140 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړواله درلود. 150 لوی او کوچنی کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمۍ درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. ګرچاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانی او اروپایی معماریو په نظر کې نیولو سره تر سره شوې ده.
دا په خپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوی. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې یا په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود و. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري، او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي، او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده، او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاج بیګ ماڼۍ په نامه یادېږي، هغه هم تقریبا وړه کاپی همده د لاماند معنی وه چې حرم سره د هغوی هلته اوسېدل. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دی کې زما سترګو ته ندي راغلي. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پک دي. او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي، تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیه د تنی صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي، بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه سند راووځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ معنوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازي قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در لمان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یوشمیر نورو سیمو کې مځکه ورکړي او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدي په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنې مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختمانی ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله. ټول پروژه موزیم نگارخانه 15 کاله کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
Show bangari.